د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ بالاخره اټومي موافقه لاسلیک شوه. له ایران سره په اټومي خبرو کې ښکېلو هیوادونو دغه موافقه وستایله. د امریکا ولسمشر هغه د اټومي وسلې لرونکي هیوا ایران د مخنیوي لپاره مهمه وبلله، خو اسرائیل له انتظار سره سم دا له تاریخي پلوه یوه بده تېروتنه وبلله. افغانستان هم د دغې موافقې د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ. دغه موافقه به له نړیوالې ټولنې سره د ایران پر اړیکو څه اغېز وکړي؟ اغېز به یې پر سیمې او افغانستان څه وي؟ په تېره بیا د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو به څه اغېز وکړي؟ دا موضوعات د چارو له کارپوهانو سره څېړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د خبری ساعت ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، جناب خالق کوزای استودیو ته راغلی د افغانستان او د نړۍ د خبرونو وار دی. خو لومړی به جناب خالق کوزای ته وار ورکو چې د نړۍ په خبرونو کې څه راغلی.
بلې نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د دنیا هغه مهم خبر همدا ده چې د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي او په ایران باندې د بندیزونو د کمولو په مقصد له اوږدو مذاکرو وروسته نن یوه تاریخي اټومي معامله وکړله. یو بل خبر ده چې د چین په شمال کې پولیسو درې تنه غور مسلمانان وژلي. نور خبرونه هم شته دی، خو اوس
بله جان خالق کوزای صاحب تاسو له موږ سره یاست. خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته وار ورکو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه واوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسیرګي انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. ولسمشر اشرف غني او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د بغلان مرکز پلخمري کې په یو جماعت کې چاودنه په کلکه وغندله. او ملي امنیت وایي د لغمان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل شوی والی وژلی دی. د خبرونو تفصیل: د افغانستان مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسیرګي انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل که حکومت دیموکراسي ته ژمن وای نو باید د سرطان میاشتې مخکې د ولسیرګي انتخاباتو نیټه په ډاګه کړې وای.
متاسفانه دوی دیموکراسي ته متحد نه دي. که متحد وای مخکې دې نه چې اول سرطان راځي دوی به تقریبا د انتخاباتو اعلان کړی و. زموږ استاذ احتجاج هم په همدې معنا و. موږ تاسو خپل فیصله په همدغه حد کړې ده چې موږ د ولسي جرګې سره تر دغې رخصتۍ کار کوو. په دې معنی کار کوو چې حکومت باید په یو میاشت کې دننه تقریبا د انتخاباتو اعلان کړي.
تر دې وړاندې د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویلي وه چې ولس جرګه دې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټې تر مشخص کېدو پورې خپل کار ته ادامه ورکړي. ولسمشر اشرف غني او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان خاص استازي د بغلان مرکز پلخمري په یو جماعت کې چاودنه په کلکه وغندله. په اعلامیه کې ویل شوي چې یاد ملکي وګړي د روژه ماتي لپاره راټول سیوو. اعلامیه زیاتوي چې په دغه چاودنه کې تر 30 زیات کسان ټپیان شوي چې د ځینو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د لغمان لپاره د وسلوال طالبانو لخوا ټاکل شوی والی امین جان کوچی له 12 نور ملګرو سره وژلی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوی چې یاد کسان د ملي امنیت منصوبینو د یو لړ ځانګړو عملیات پر مهال د ننګرهار د غنیخیلو او اچین ولسوالۍ ترمنځ د ماروچنې په سیمه کې وژل شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې وژل شوی کس په هیواد کې بکن شمیر وسلوال فعالیتونو کې لاس درلود چې له څه مودې راهیسې د ملي امنیت تر څار لاندې و. اعلامیه وایي د وسلوالو طالبانو دا څلورم والی دی چې د ملي امنیت ځواکونو د عملیات پر مهال وژل کیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جناقه الکو زی وړاندې کوي.
ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي او په ایران باندې د بندیزونو د کابل په مقصد له اوږدو مذاکرو وروسته نن یو تاریخي اټومي معامله وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په ویانا کې ویل دا تاریخي معامله به ګټونکی حل وي. د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینو وویل دا معامله به په نړیوالو اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. موګرینو وویل له جرأت، سیاسي ارادې، متقابل درناوي او مشرتابه سره موږ هغه څه نړۍ ته ورکړل چې انتظار یې کاوه. دې زیاته کړه موږ په بری سره خبرې پای ته ورسولې. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د معاملې له اعلان څخه څو شېبې وروسته له سپینې ماڼۍ نه په ژوندۍ بڼه وینا وکړه او ویې ویل نړیواله ټولنه د دې معاملې بشپړ ملاتړ کوي. ده وویل نه معامله د ایران د اټومي پروګرام د دوامداره نه مخنیوي په معنا ده. ښاغلی اوباما وویل دا معامله د اعتماد پر اساس نه بلکې د تصدیق کولو پر بنسټ شوې ده. د بلې خوا د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو دا معامله وغندله او له تاریخي پلوه یوه بده اشتباه وبلله. نتنیاهو نن وویل ایران به اټومي وسلو ته ډاډمنه لار پیدا کړي، ټول هغه بندیزونه به لرې شي چې دغه مقصد ته د رسېدو لپاره یې د تهران مخه نیوله. د چین په شمال ختیځ کې پولیسو درې تنه غور مسلمانان په ډزو وژل او وایي دا کسان ترورستان ول او د شاخوانو په استعمال سره یې د نیولو پر مهال مقاومت کاوه. د شینیانګ ښار پولیس وایي د دوشنبې د ورځې په پیښه کې څلورم مشکوک ټپي کړی او له دې کسانو سره درې کوچنیان نیول شوي. د جرمني په مونشان ښار کې د غوریانو کانګرس وایي پولیسو چې په کومو کسانو ډزې کړې د هغو غوریانو په ډله کې وو چې غوښتل یې د چین له شمالي پولې څخه له هېواده وتښتي. د روسیې یوه بم غورځوونکې جنګي توپولیف الوتکه د روسیې د لرې ختیځ خباروفسک سیمه کې وغورځېدله. د روسیې د دفاع وزارت وایي دا الوتکه نن سهار د روزنیزې الوتنې پر مهال وغورځېده. وزارت وایي په الوتکه کې بمونه نو ځای په ځای شوي او عملي وکړای شول چې د الوتکې له غورځېدو مخکې ځانونه وغورځوي. دا په تېرو اتو ورځو کې دوهمه پوځي الوتکه ده چې په خباروفسک سیمه کې غورځېږي. د جولای په شپږمه یوه سو څلیرویشت جنګي جټ الوتکه د روزنیز ماموریت پر مهال له پورته کېدو وروسته غورځېدلې وه او دواړه پیلوټان یې وژل شوي وو. د ترکیې د اساسي قانون محکمې هغه لانجمنه لایحه رد کړه چې په دې هېواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. محکمې د دوشنبې په ورځ دا لایحه رد کړه او وایي د اساسي قانون پر خلاف ده. د لایحې مسوده چې د 2014 کال مارچ میاشت کې د ترکیې پارلمان تصویب کړې وه د روان کال د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې د شخصي درسي مرکزونو د بندولو امر کړی. دا اقدام د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان لخوا په امریکا کې د اوسیدونکو دینی عالم فتح الله ګولین پر ضد د مبارزې یو بل اقدام دی او دا ځکه چې نوموړی په ترکیه کې په زیاتو درسي مرکزونو واک لري. ګولین د خدمت یا خدمت په نامه یو غورځنګ پر مخ وړي چې په مالي مسلو، ښوونځیو او خبري رسنیو کې فعالیت کوي. اردوغان په پولیسو او قضا کې د ګولین په پلویانو تور لګوي چې تیر کال د ده په حکومت کې د اداري فساد په ادعاو کې لاس درلود او د دې ډلې د غړو د نیولو اراده یې کړې ده. عراقي ځواکونو پرون په انبار ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات شدید او د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته ځمکني عملیات پیل کړل. د عراق امنیتي ځواکونه شیعه ملیشي او سنی قومي جنګیالي د رمادي او فلوجا ښارونو پر وړاندې پر مخ ولاړل. دا دوه ښارونه د انبار ولایت مهم ښارونه دي. په عین حال کې امریکا له اوږده ځنډ وروسته د عراق پوځ ته د اف 14 جنګي الوتکو لومړی جوپه تسلیم کړه او په دې سره به د پوځ توان زیات شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړی بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ بل اخر اټومي موافقه لاسلیک شو.
وی آر ریچینګ ان اګریمنت دټ از ناټ پرفیکټ فور انیبادي بټ اټ از وات وی کود اکامپلیش.
ل ایران سره په اټومي خبرو کې ښکېلو هیوادونو دغه موافقه وسته. ل د امریکا ولسمشر هغه د اټومي وسلې لرونکي ایران د مخنیوي لپاره مهم وبلله.
Because of this deal, the international community will be able to verify that the Islamic Republic of Iran will not develop a nuclear weapon.
خو اسرائیل له انتظار سره سم د تاریخي پلوه یو بد تیر وطن وبلله.
This is a bad mistake of historic proportions.
افغانستان هم د دغه موافقه د لاسلیک کېدو هر کلی وکړ.
رئیس جمهور افغانستان از توافق هسته‌ای که بین جمهوری اسلامی ایران و شش کشور جهان 5 به اضافه 1 صورت گرفت از او استقبال میکند.
دغه موافقه به نړیوال ټولنې سره د ایران پر اړیکو څه اغیز وکړي؟ اغیز به پر سیمه او افغانستان څه وي؟ دا او ځینې نور موضوعات د چارو له کارپوهانو سره چیرو تاسو هم په دې اړه نظر سره شریکولی شئ. د افغانستان په اړه ځینې نور موضوعات مو هم له پامه نه دي غورځولي. له اوږدو او سختو مذاکرو وروسته بالاخره ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک شوه. د دې موافقې پر اساس ایران د څو کلونو لپاره خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به پر ایران هم د نړیوالو لګیدلي اقتصادي بندیزونه لرې کیږي. مخکې له دې چې د دغې موافقې په اړه د نړیوالو له عکس العملونو خبر شي او هم په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظرونه واورو، فریبا ظاهر په سټډیو کې ده او د دغې موافقې د جزئیاتو په اړه به نور له فریبا نو اور مهرباني.
مننه نوري صاحب. په ویانا کې اتلس ورځې کړکېچن بحثونه او پایله یو تاریخي توافق و. لوی د زو ایراني مشرانو نن د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې یو تاریخي توافق ته ورسېدل. دا هغه توافق دی چې لمخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به د لویدیز له لوري پر دغه هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لري کېږي. د نړیوالې اټومي انرژي د سازمان مشر یوکیو امانو نن په ویانا کې خبريالانو ته د دې توافق په اړه وویل.
I have just signed the roadmap between the Islamic Republic of Iran.
دی وی ما د ایران اسلامي جمهوریت او د نړیوال اټومي انرژي د سازمان ترمنځ یو موافقتنامه لاسلیک کړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خوانی او اوسنی اساسي مسایل واضح کړي. دغه متن یې تر هغه د ایران په استازیتوب د هغې وت مرستیال ولسمشر علي اکبر صالحي لاسلیک کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرینا وایي چې په جرأت، سیاسي ارادې، متقابل درناوي او مشرتابه سره موږ هغه څه ترلاسه کړل چې نړۍ ورته سترګې په لار وه. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له لویدیځو ډیپلوماتانو سره د وروستۍ لیدنې پر مهال وویل دی وایي موږ یو داسې توافق ته رسېږو چې د هر یو لپاره بشپړ نه دی، خو هغه څه دی چې موږ کولی سو عملي یې کړو او دا زموږ ټولو لپاره یوه مهمه لاسته راوړنه ده. کېدای سي نن د دې موضوع لپاره وروستۍ، خو زموږ د هیلو لپاره د یوه نوي فصل پیل وي. جواد ظریف په دغه لیدنه کې دا یوه بریالۍ حل لاره وبلله. دی وی اجازه راکړي خبرې له ټولو هغو کسانو څخه په مننې پیل کړم چې دا بهیر یې پیل کړ او هغو کسانو چې دغه بهیر ته یې دوام ورکړ، تر څو د هغه څه په اړه یوه بریالۍ حل لارې ته ورسېږو چې زموږ په فکر یو غیر ضروري بحران وو او اوس به یو داسې نوی لیدلوری پیلوي چې له جدي ستونزو سره چې زموږ نړیواله ټولنه زیانمنوي مقابله کولی سي. ایرانی ډیپلوماټان وایي دغه توافق د ایران او واشنگتن ترمنځ دی او له مخې د ملګرو ملتونو څارونکي کولی سي د ایران پوځي مرکزونه تفتیش کړي. لویدیځ ودونه له دې ویره لري چې له دغو مرکزونو څخه د اټومي وسلې د جوړولو په برخه کې استفاده وسي.
فریبا جان ظاهر، له تاسو نه مننه. بیا هم راسره اوسئ. د دغې موافقې په اړه نړیوال هم دا شیبه عکس العملونه څرګندوي. څو شیبې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې اړه خپل نظر څرګند کړ او ویې ویل چې دغه موافقه نړیوالې ټولنې ته یو فرصت دی چې پرې نږدي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. دغه راز یو شمېر نورو هیوادونو هم عکس العملونه څرګند کړي دي. بیا به هم له تاسو دغه عکس العملونه واورو. خو اوس راځو دې ته چې دغه موافقه چې نن د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ له اوږدو او سختو بحثونو وروسته لاسلیک شوه، دا به د دغه جزئیات څه دي او آیا په دې کې د لویدیځ ټولې اندېښنې ځواب شوې دي او د ایران غوښتنې هم منل شوې دي؟ محمد تنها د کابل د ساینس پوهنځي استاد چې اوس د جرمني په هانوور پوهنتون کې د اټومي برخې څېړونکی دی، هم د شبه له جرمني را سره د ټلیفون په لیکه دی. له اقتصادي پلوه هم دا موضوع څېړو. له کابل د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی هم د ټلیفون په لیکه دی. دواړو ته خراغلاست وایو. لومړی به محمد تنها تاسو در شو چې دغه اټومي موافقه خو بالاخره له اوږدو بحثونو لاسلیک شوه، که اوریدونکو ته لږ د جزئیاتو په اړه که تاسو ته در رسیدلی وي او د جزئیاتو په اړه یو څه رڼا واچوئ چې غوښتنې د دواړو خواوو ډېرې زیاتې وي او هغه څه و چې د دغې اټومي موافقې د لاسلیک کېدو مخه نیولې وه، یعنې دواړه خواوې سره جوړ نه راتلل. بالاخره څه وشول چې دواړه خواوې سره جوړ راغلل او دغه اټومي موافقې ته دواړه خواوې ورسېدې؟
او سلامونه. اول خود موافقې په اړه باندې ټول تخنیکی جزئیات تر اوسه پورې نه دي په ډاګه شوي، خو هغه څه چې رسنیو ته تر اوسه پورې رسېدلي دي، د جواد ظریف خبرې دي او د اوباما او خبرې د ایران د ولسمشر، دوی ټول په دې توافق دي چې دغسې یو څه چې دوی غوښتل په تخنیکي لحاظ باندې هغه توافق ته ورسېږي، دوی هغه ته نه دي رسېدلي. خو بیا هم ټول جناوي په دې باندې موافقه کړې ده چې حد اقل د اوس دپاره همدغه ابتدایي موافقه چې سوي ده، چې بیا هم وایم تخنیکي جزئیات نه دي په ډاګه شوي، همدې باندې دوی سره سلا شوي دي. خو اصلي موضوع دلته دا ده چې څو ټکي چې دوی اشاره ورته وکړه چې څو وخت مخکې دوی په ډېر جنجال درلود، هغه د نظامي تاسیساتو څخه لیدنه وه چې د نړیوال اټومي انرژي اژانس مفتشین به دې ته اجازه ولري چې د تاسیساتو ته ورسي. تیر ځل د ایران د انقلاب اسلامي مشر هغه ویلي وو چې موږ به دا اجازه ورنه کړو. اوس دوی هغه مهم ټکی همدا ده چې دوی وایي دې موافقې ته رسېدلي. خو زه بیا هم لکه څنګه چې په تېره کې مې ایران همدغسې څو ځلې یو تر یو حده موافقې ته رسېدلي وو، بیا بېرته په شا شوي وو، چې اوباما هم دا اندېښنه څرګنده کړه چې د دې لارې نه بېرته په شا تګ به ټولو ته ګران تمام شي. زه په دې باندې باور ډېر نه یم چې ایران دې په دې موضوع کې اوس هم هغه ټول څه چې لازم دي نړیوال مفتشونو لپاره دوی وکړي، ځکه دوی حتی په همدې موافقه کې په اولو ساعتو کې اول خبره همدغه و چې موږ به وخت او ځای خپل درته ټاکو. یعنی که چېرته ته نړیوال اټومي انرژي اژانس مفتشین وغواړي چې ورسي، ایران به په ساده ډول باندې دوی ته اجازه ورنه کوي، لکه ټول نورو هیوادونو چې دوی ته اجازه ورکوي چې دوی ورشي راته خبر شوی یا نا خبره انسپکشن یا تفتیش وکړي. نو دا په خپل هغه یو لار ځان ته پرېښودل دي چې که ایران وغواړي چېرته کولای شي چې پټ تاسیسات ولري یا ځینې تاسیسات نړیوال اټومي انرژي اژانس سره ډیکلیر یا رجستر نه کړي، نو په هغه کې بیا هغه انډر کور چې ورته وایي یا پر اصطلاح تر پردې لاندې کولای شي هر کار وکړي او هر کار متصویره ده. او دوی په همدې موافقه کې دغه شی نه ده تایید کړی چې په هر وخت کې او هر ځای کې کولای شي مفتشین. صرف دا ویلي چې صحیح ده کولای شي نظامي ځایو ته ورسي، خو باید مخکې له مخکې نه ایران ته خبر ورکړي چې دا په خپله یعنی هغه اصلي ټول اختیار د مفتشینو لپاره بیا هم نه ده ورکړی شوی.
تنها صاحب بیا هم را سره اوسئ، بیا به هم په دې اړه تاسو ستاسو نظر واخلو. خو یو شی چې دغه موافقه کیدای شي د سیمې او د پتیره بیا د افغانستان پر اړیکو اغیز وکړي، هغه د سوداګرۍ په برخه کې ده. په افغانستان کې د ایران سفیر سمود مخکې له اسوشیټد پرس اژانس سره په مرکه کې ویلي چې له لویدي سره د ایران د اټومي موافقې له لاسلیک کېدو څخه به کابل هم ګټه پورته کړي. محمد رضا ابراهیمی ویلی چې دغه موافقه به د ایران پر زپ د افغانستان د ایران وبخي پر زپل د ایران پر زپل شوی گاو وبخي د افغانستان پر زپل شوی اقتصاد فشارونه ډیر بخنه غوړم. دغه وای دغه موافقه به د ایران پر زپل شوی اقتصاد فشارونه کم کړي او هم په خپل گاونډي جګړه زپل افغانستان کې امنیت او پراختیا ته ګټه ورسوي. از رخ شافیزی صاحب، تاسو د افغانستان او د ایران ترمنځ سوداګری اړیکې لنجدي ګوري چې په څه حالت کې دي تر اوسه؟ آیا د نړیوالو لګول شوی بندیزونو پر دغه سوداګری اړیکو اغیز کړی و چې اوس د ایران سفیر د اټومي موافقې ته خوشبین دی چې وای دا به د کابل او تهران ترمنځ سوداګری ته وده ورکړي او د افغانستان پر اقتصاد به اغیز هم خوي؟
سلام پر تاسو او محترمو میلمنو تا او همدارنګ دې تاسو دې رادیو محترمو اوریدونکو ته دا صحیح خبره ده تر یو بریده پوری ته دي چې مخکې موږ لپاره دا ډېر مشکل وو چې د ستراتیژیک ملګری د امریکا په حیث هغه هیواد سره مناسبات وسپتو او هغوی سره راشه او داشه او اقتصادي سازات او واردات ولرو او سنتي کوم چې د امریکا او د هغه د مسیحیین لخوا تحریم شوی وو په اقتصادي لحاظ.
حافظی صاحب، اوس افغانستان ته اکثرا د سون مواد له ایران راتلل، یعنی په دې معنی چې تر اوسه پورې دغه بندیز په هغه شکل باندې چې نړیوال ټولنې لګولی و پر ایران هغه ته دومره پاملرنه نه کیدله. په ځینو نورو برخو کې هم د ایران ډیر تولیدات افغانستان ته راتلل، یعنی کوم بندیز تر اوسه پورې تاسو لیدلی؟
ایران څخه زیات تیل موږ نه راته دا دقیق نه دی. ډیر ازمنګ د تیل او د ګاز ډیر زیات سوداګري چې زمونږ وو د ترکمنستان سره دی او په دوهم ګام روسیې سره او بیا ازبکستان سره په ډېر لږ کچا د ایران څخه موږ ته تیل راته. په دې چې ایران په خپله پسول نه لري، خراب تیل چې راځي د ایران څخه راځي اوس او هغه ولې خوراکي مواد ایران څخه ډېر راځي او په عین زمان کې د پوشاک او دا شیان ډېر ایران څخه راځي افغانستان ته.
حافظی صاحب، یعنی دغه
تیل ډېر زیات نه راځي.
تاسو د دغه موافقه د لاسلیک نه وروسته دیتا هیلمن یاست چې د افغانستان او د ایران ترمنځ سوداګری اړیکې به نور هم وغړیږي. د چابهار بندر یو له هغو مواردو څخه ده چې په وروستیو کې هند غواړي چې په هغه کې ډېره سرمایه ګذاري وکړي، پانګونه وکړي. پر دې سربیره آیا ځینې نورې داسې لوی سوداګریز تړونونه هم په پام کې دي کنه چې له ایران سره به افغانستان لاسلیک کوي؟ ځکه تر اوسه پورې خو په اکثرا له ایران سره په لویو سوداګریزو اړیکو یا معاملو بندیز لګول شوی و.
د چابهار موضوع د افغانستان او د ایران او د هندوستان ترمنځ د موافقه شوی و او په هغه کې امریکایان سخند نه و ګرځېدلې. اما اوس مهال دا ډېر ښه شو ځکه چې نه یوازې خند نه ګرځي بلکې ممکن مالی ملاتړ هم ځینې وکړي.
بله،
هر صورت په کلی
مهرباني ادامه ورکړئ. بله اورم مهرباني.
بس په میکروګه یعنی د افغانستان لپاره ګټور پدې دي چې موږ په یو مشکل سره مخاوخ وو. افغانستان ځکه چې د یو خوا امریکای مرکزي رحمت جلودین د بل خوا د ازمن گاونډي وو او ډیر شیان موږ ته ارزان تمامېدل. د دې مال ځکه ترانسپورټیشن یې ارزان وو او
کوالیټی هم بد نه وو. افزی صاحب د دغه موافقې په درشل کې ډیر لویدیځو هیوادونو د ډیر لویدیځو هیوادونو پانګوالو سوداګرو لمخ کې ایران ته سفرونه کړي، ډیر تیمونه تللي دي او د سوداګریزو معاملو فرصتونه یې هلته لټولي دي. افغانستان دا کار کړی دی، حتی د چک له جمهوریت څخه هم د سوداګرۍ ټیمونه تللي ایران ته چې د اټومي موافقې د لاسلیک کېدو په صورت کې دوی میدان له لاسه ورنکړي، یعنی مارکیټ له لاسه ورنکړي. آیا افغانستان دا کار کړی؟
اول هو تاسو دا عرض کول وړم چې افغانستان خپل نننۍ مسائل نه دي حل کړي. تر اوسه پورې دلته زموږ خپل تجارت او خپل صنایع سمون نه لري. هغه وخت مونږ دې ته برالي کیږو په خارج کې پانګونه وکړو چې په اول سر کې دنه په افغانستان کې خپل کورنۍ کار جوړ کړو. او متاسفانه تر اوسه پورې مونږ دغه سه یو متعارف اقتصاد نه لرو چې دنه په افغانستان کې، حتی د اساسي کرښې د اقتصاد افغانستان لا لیکل شوي نه دي. زموږ اولویتونه سره معلوم نه دي. دا خو ډېر یو لوکس شی دی چې مونږ ورودانګو په ایران کې بیا انجسمنت وکړو پانګونه.
حافظ صاحب برعکس
ډېر جذبې لري. ایران شک نشته چې ډېر امکانات په ایران کې شتون لري او ایران یو شتمن هیواد دی. اما مونږ دا حتی نه رسېدلی متاسفانه. ولې په انفرادي توګه زموږ سوداګر کم شي په دوبۍ کې مشته دي او یو تعداد چې په امریکا کې ژوند کوي هغوی دا امکانات لري چې دا کار په خپل ابتکار سره وکړي. یعنې دا د افغانستان دولت پورې اړه نه لري.
بله حافظ صاحب، مننه. بیا هم تاسو سره یا سره اوسی تنها صاحب، د دغه موافقې هغه بشپړ جزئیات په څه وخت را څرګندېږي؟
په دې اړه باندې خو تر اوسه پورې داسې خاص راپور نشته. د یو کوامانو خبرو ته که تاسو پام کړئ هغه ویل چې زه په راتلونکي ورځو کې په دې اړه باندې مکمل راپور بیا د ګورنر بورډ ته جوړو. نو دا موافقه خو تر اوسه پورې تخنیکي جزئیات لا معلوم نه دي چې څه وخت به ووځي. خو یو موضوع چې زه غواړم ورته اشاره وکړم هغه دا ده چې تاسو مخکې حافظ صاحب سره په دې اړه خبره وکړله چې د تړون مسله ده کنه چې افغانستان په دې اړه باندې خوشبیني ښوولې ده او د موافقې. زه یو څه چې ګیله لرم هغه دا ده چې کله چې ګوري تاسو د افغانستان او د امریکا ترمنځ د بي سي یا د امنیتي تړون امضا کېدل، تاسو په یاد چې ایران چارواکو سفیر او خپل د ایران په ایران کې چارواکو بهرنیو چارو وزارت د ټولو چیغې والی چې ولې موږ د افغانستان همسایه هیواد یو، موږ نه باید پوښتنه وسي او دا ډېر مهمه موضوع ده او مهمه مسله ده، مهم تړون ده او موږ سیمه باندې اغیزه کوي او داغه مسائل. خو کله چې ایران د یوې لسیزې را په دې خوا چې کله د خپل استوي خبرو پاړه باندې غږیږي، تر اوسه پورې یو ورځم د افغانستان پښتنه ونه کړل چې تاسو خو د موږ همسایه هېواد یاست، د سیمې هېواد یاست، موږ په سیمه د دې تړون په سیمه او په همسایه هېوادو باندې اغېزو پاړه باندې هیچا د موږ سره مشوره ونه کړه. زه نه پوهیږم چې دا د یوې لارې ترافیک ولې موږ د ایران او د نورو همسایه هېوادو سره لرو، چې همیشه دوی غواړي د موږ نه چې په یو ضعیفه موقف کې موږ ته د یو ضعیفه هېواد په سترګه ګوري، د یو ضعیفه موقف نه موږ
بله تنها صاحب مننه حافظی صاحب که تاسو د تنها صاحب خبرې اوریدلې وي که په دې اړه باندې تبصره لرئ. بله بله، لکه چې داسې معلومیږي چې له ازرخ حافظی سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو له مسؤول ازرخ حافظی نه مننه چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړ. دغه راز محمد تنها د کابل ساینس پوهنځي استاد چې اوس په جرمني کې په جرمني په هانوور پوهنتون کې د اټومي برخې څېړنه کوي، له تاسو نه هم یوه دنیا مننه چې را سره اوس اوسېدلې په دې بحث کې مو برخه واخیستله، او د نړۍ د قدرتونو او د ایران ترمنځ د اټومي موافقې په اړه چې دغه موافقه د افغانستان لپاره څه ګټه رسوي په دې اړه مو نظر سره شریک کړل. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه نظر لرئ له موږ سره شریک کړئ. د افغان بي سي متسواتل شمیرې لارې کولی شئ چې خپل نظر راوستوي، او که چیرې غواړئ را سره خبرې وکړئ د نړیوالو د مونږ نړیوال شمیره ده 00202212140601، او زموږ کورنۍ د ټلیفون شمیره ده 00000840620. موضوع هم دغه د اټومي موافقې موضوع ده چې آیا دغه د اټومي موافقه به د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو اغیز وکړي، دغه او آیا د افغانستان امنیت ته به هم ګټه ورسوي. خو د افغانستان جمهوری ریاست هم د دغه موافقې په اړه مثبت نظر څرګند کړی دی. څو شېبې مخکې د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي دغه موافقه وستایله او ویل
رئیس جمهور افغانستان از توافق هسته‌ای که بین جمهوری اسلامی ایران و شش کشور جهان 5 به اضافه 1 صورت گرفت از او استقبال میکنه. رئیس جمهور افغانستان ضمن تبریکی به حکومت و مردم جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر تاکید میکنه که حکومت افغانستان از هر اقدامی که منجر به برقراری صلح و تقویت ثبات در منطقه و همچنین گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی بین کشورها شود استقبال میکنه.
د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی و لکه څنګه چې مخکې مو ویل، نړیوالو من جمله د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. بیلابیل عکس العملونه څرګند کړي. فریبا ظاهر بیا هم راسره په سټوډیو کې ده، دغه ټول عکس العملونه له نږدې کتلي او له جزئیاتو مو خبروي. مهرباني
مننه نوري صاحب. وروسته له هغه چې نن سه شنبه د ایران او د شپږو سترو طاقتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه اعلان شوه، د نړۍ بیلابیل مشرانو خبرګونونه ښودلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو تازه ویډیوي پیغام کې ویلي چې له ایران سره په دې توافق موږ په منځني ختیځ کې د اټومي وسلې د خپرېدو مخه ونیوله. دی وایي له دې موافقې وتل به غیر مسؤولانه کار وي. اوباما زیاتوي دا موافقه پر اعتماد نه بلکې پر اثبات ولاړه ده. د امریکا ولسمشر دغه راز وایي چې دوی به د امریکا هر هغه قانون ویټو کړي چې د ایران د اټومي موافقې د عمل کېدو مخه نیسي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ویانا کې روسي رسنیو ته د دې موافقې په اړه وویل چې پرته له شکه دغه حل لاره کولی سي په عمومي ډول د وسلو د پراختیا د مخنیوي په بهیر کې یو مهم رول ولوبوي، او زیاتوي چې دا به پرته له شکه د منځني ختیځ، شمالي افریقا او د فارس خلیج پر وضعیت اغیز ولري. لاوروف وایي روسیا په دې برخه کې همکاري ته آماده ده.
Россия будет активно участвовать в практической деятельности.
Дайвей Русия бе по фала тога де де муафке по иджра кеду ки амали гамуна вахли. Русия по де муафке ки пар ду мавари ду андешна лари че яуе де хаму юраниаму по бадал ки ла Иран цха Русия та па кшота кача де ганисови юраниаму да лежд лири кавалди. بلخوا د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې پخوا یې هم د ایران سره د اټومي موافقې سره مخالفت کاوه، تر دغه اعلان وروسته دا یو ښه اقدام نه دی بللی. دی وایي چې دا یو تاریخي تېروتنه ده.
כשמוכנים לעשות הסכם בכל מחיר,
د وی کله چې څوک دې ته چمتو سي چې یو موافقه په هر بیا چوي وکړي دغه به نتیجه وي. د لومړنیو راپورونو لمخې دا ویلی سم چې دا د نړۍ لپاره یو تاریخي تیروتنه ده. له ټولو لوریو ټولې خواوې غواړي چې ایران له اټومي وسلو راوګرځوي. بلخوا د نړیوالې اټومي انرژي د سازمان مشر یوکیو امانو وایي
This is a significant step forward towards clarifying outstanding
دوی وايي دا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مهمو او عمده مسایلو د وضاحت په لور یو د پام وړ اقدام دی. او همدارز د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي تګلارې د برخې مشر فدریکا موغیرین بیا ویلي چې
ایران ریفرمز دټ اندر نو سرکمستانسز
موغیرین وايي ایران یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې په هیڅ راز شرایطو کې به نه د اټومي وسلو د پراختیا نه هم د هغوی د جوړولو هڅې کوي. نور صاحب دا وه هغه د نړیوالو مشرانو غبرګونونه چې د ایران د اټومي موافقې په اړه کړی و.
بلې فریبا ظاهر له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو وړاندې اورئ چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیمه ییز چارواکي د جګړې ډګر ته په وخت د کومکي ځواکونو د نه رسېدو خبره کوي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان بیا وایي چې دوی هڅه کړې ده چې د جګړې ډګر ته ژر ځواکونه واستوي. د مشرانو جرګې مشر بیا خبرداری ورکړی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه ژر اعلان نه شي له اوسنۍ ولسي جرګې سره به کار ته دوام ورنه کړي. پر دې او ځینې نورو موضوعاتو روست په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو اوس بیا هم جان قال کوز ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د بغلان ولایت د مرکز پلی خمری په جمعات کې پرونی 14 پکلا کا وغندل. د جمهور رئیس ته اعلان کې ویل شوی 14 د روزمات پر محل شوی او تر څلويخت زیات کسان پکې ټپیان دي چې د زینو روغتي حالت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سې شنبې د ورځې عمومي غونډه کې وویل که حکومت دیموکراسۍ ته ژمن وای نو باید چې د سرطان میاشتې مخکې د ولسي جرګې انتخاباتو ته نیټه اعلان کړې وای. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د لغمان لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا ټاکل شوی والي امین جان کوچی له 12 نورو ملګرو سره وژلی. ریاست په ویرامه کې ویلي چې یاد کسان د ملي امنیت د منصوبینو د یو لړ ځانګړو عملیاتو پر مهال د ننګرهار ولایت د غنیخیلو او چین ولسوالیو ترمنځ د مارو چینی په سیمه کې وژل شوي دي. ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي او په ایران باندې د بندیزونو د کمولو په مقصد له اوږدو مذاکرو وروسته نن یوه تاریخي اټومي معامله وکړه. د چین په شمال ختیځ کې پولیسو درې تنه غور مسلمانان په ډزو وژل او وایي دا کسان ترورستان وو او د چاقوانو په استعمال سره یې د نیولو پر مهال مقاومت کاوه. او د روسیې یوه بم غورځوونکي جنګي توپولی په الوتکه د روسیې د لرې ختیځ خباروف سیمه کې وغورځېده.
د سپورت ورځنۍ هنداره
لا ازادي رادیو نه مو د افغانستان سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په اسکاتلند کې د امان ټیم سره میدان ته وزي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دې سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه د نړیوال جام په شړایي غوړوي سیالیو کې په څلور لوبې او مقصد ویل چې درې لوبې ګټلې دي. یو لوبې د ورخ له کبله ورشوا ټینګي لوبې د عمان سره ده. ان شاء الله چې عمان لپاره پوره چمتووالی لري.
د زیاته کړه چې د افغانستان او کینیا ترمنځ د تیرې ورځې سیالۍ د باران د ورخ له امله لغوه شوه او دواړو ټیمونو له دې سیالۍ نه یو یو امتیاز ترلاسه کړ. تر دې د افغانستان په دې سیالیو کې د هالند، متحده عربی اماراتو او سکاتلند ټیمونو ته ماتې ورکړې او د اوه امتیازونو په ترلاسه کولو د بی ګروپ په قطار کې ځای لري. په اوسنیو دغو څوارلسو ټیمونو کې چې سکاتلند کې له یو بل سره سیالۍ کوي شپږ ټیمونه د کرکټ نړیوال شل اوره سیالیو ته لار پیدا کوي چې ټاکل شوی راتلونکي کال تر سره شي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مسؤلین وایي ټاکل شوی په بامیان ولایت کې یو تمریناتي کمپ د هندوستان د چیلنج گیم د تیاروی په هدف تر سره کړی. د دې فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقی د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل په دې تمریناتي کمپ کې چې یو میاشت دوام کوي شپاړس هلکان او څوارلس نجونې برخه لري. د ښاغلي صادقی په خبره د دې تمریناتي کمپ نه د چیلنج گیم د سیالیو لپاره ښه تیاری دی چې په هندوستان هیواد کې ترسره کیږي. د هندوستان په چیلنج گیم سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته آسیایي هیوادونه برخه اخلي. د جرمنی د بایرن مونیخ فوټبال ټیم لوبغاړی شوارتز نیګر په رسمي ډول د مانچستر یونایټیډ ټیم سره یوځای شو. تیر ورځ دغه لوبغاړی د 14 میلیونو یورو قرارداد د 3 کلونو لپاره د مانچستر لوبډلې سره لاسلیک کړ. د شکلان شوارتز نیګر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په بایرن مونیخ ټیم کې تر 18 کلنې تجربې ورسته واړی چې د نوې تجربې تر لاسه کولو لپاره د مانچستر ټیم سره یوځای شي. هغه خپل ټول مینوارو ته ویلي چې د مانچستر او بارسلونا په مینس کې تصمیم نیول ورته ډیر سخت وو او اوس هڅه کوي چې مانچستر ټیم ته ښه وځلیږي.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه اوریدلی شي. خبری ساعت ز نوري وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي او سیمه ییز چارواکي د جګړې ډګر ته په وخت د کومکي ځواکونو د نه رسېدو خبره کوي. د کورنیو چارو د وزارت ویان هم دا مسله مني.
په دې کې خوشاک نشته چې د وخت یو ستونزه ده. دا چې په وخت رسېږي او نه رسېږي دا یو د هغه چالشونو دي چې موږ ورسره مخامخ یو.
د مشرانو جرګې مشر خبرداری ورکړ چې که د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه ژر اعلان نه شي له اوسنۍ ولسی جرګې سره به کار ته دوام ورنه کړي.
موږ د ولسی جرګې سره تر دغې رخصتۍ کار کوو. په دې معنا یې کار کوو چې حکومت باید په یو میاشت کې دننه تقریم د انتخاباتو اعلان کړي.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د کابل په سیند د کثافاتو په ګودام بدل شوی او څوک غم نه خوري.
د کابل دریا پل ارتان تر پل محمود خان پورې هغه ټول د کثافات ډک شوی دی.
په کندهار کې بیا د کنداري خولۍ او بازار سوړ شوی.
د کنداري خولۍ او خر اوس صفر ته نږدې دی. دا په دې خاطر چې اوس ټولې خولۍ د پاکستان سره ځي.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غرازلو خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلی شي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم صاف او واضح اوریدلی شي. په انټرنیټ کې مو پیدا کولی شي په تمو د ازادي رادیو .org. د ولسی جرګې یو شمېر غړي او سیمه ییز چارواکي د جګړې ډګر ته په وخت کومکي ځواکونو د نه رسېدو خبره کوي. دوی وایي چې که دولت دې ستونزو ته جدي پام ونه کړي نو ښایي وسلوال مخالفین د زیاتو سیمو په ترلاسه کولو بریالي شي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې حکومت کوښښ کوي څو په خپلو امکاناتو سره د جګړو ډګر ته مرستې ورسوي. قسیم سولمل یې نور جزئیات وړاندې کوي.
د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاسته د امنیتي پوستو اوان ولسوالیو د سقوط یو لامل په وخت له مرکز څخه د کومکي ځواکونو ناستول بلل کېږي. د ولسی جرګې ځینې غړي له همدې امله پر حکومت انتقاد کوي چې په خپل وخت د جګړې ډګر ته د اضافي ځواکونو پاستول اقدام نه کوي او دا د دې لامل ګرځي چې ځینې سیمې د دشمن لاسته ولوژي. په ولسی جرګې کې د فاریاب استازي فتح الله قیصاري له ازادي راډیو سره خبرو کې د دولت لخوا دغه ولایت ته د مرستې رسولو موضوع ردوي.
دولت بسیار کم توجه میکنه، دروغ میگه. هر گپ شینه کومک
دی وی دولت کم پاملرنه کوي. دا دروغ دی چې دلته او هلته امرستي رسولي. که دولت پامونه کړی فاریاب 99% له خطر سره مخامخ دی. خلک په دې نظر دی چې دولت قستان مرستنه کوي د دې لپاره چې شمال سقوط وکړي. لدې مخکې دغه جرګې بلې غړې فوزي روفي د فاریاب د سرپرست عبدالستار بارز په حواله ویل و چې وړ مشپه وسلوالو په دغه ولایت کې څلور پوستې ونیولې خو له مرکز سره د بیا بیا تماسونو باوجود کوم مرسته ورته ونه رسېده. تر دې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د میدان وردګو په چلریس ولسوالۍ کې هم پر سیمه ییزو پولیسو د طالبانو برید ساعتونو دوام وکړ چې په نتیجه کې 1.5 پولیس وژل شول. د جلریز ولسوال نقیب الله حیدری له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د ملي اردو مرسته د دغه ولسوالۍ په ژغورنه کې ګټورو بلله خو د مرستې د ځنډ په اړه داسې وویل.
جنگ د شپې په یوه بجه باندې شروع شوی و. تر سبا سهار په 9:30 بجو د موږ اولې پوستې سقوط وکاوه. ولې د مازدیګر په 5 بجو شپږو بجو موږ ته د اردو تیاری راورسېدلې او اردو یې راته کوزه کړله.
خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې حکومت تل دا کوشش کړی چې جګړه ځپلو سیمو ته په وخت مرستې ورسوي. خو د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي په دې برخه کې ځینې ستونزې هم تاییدوي.
په دې کې شک نشته چې د وخت یو ستونزه ده. دا چې په وخت رسېږي او نه رسېږي دا یو د هغه چالشونو دي چې موږ ورسره مخامخ یو. اما په مجموع کې کوشش کوو چې د خپلو امکاناتو نه کار واخلو او یو سیمې ته خپل ځان ورسوو په وخت ورسوو او ستونزه حل کړو.
له دې مخکې له بدخشان، کندز، هلمند او نورو جګړه ځپلو ولایتونو څخه هم ورته شکایتونه موجود ول. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني په دې باور دی چې حکومت باید د سیمه ییزو امنیتي ادارو صلاحیتونه زیات کړي او یوازې د مرکز انتظار ونه باسي. د یوې د کار ځکه مهم دی چې سیمه ییز امنیتي ځواکونه په دې سره کولای سي په خپل وخت د وسلوالو حملې شنډې کړي او د زیاتو تلفاتو مخه ونیسي.
د جګړې ډګر ته په خپل وخت د امنیتي ځواکونو د نه رسیدو په اړه مودې ولسي جرګې د یو شمېر غړو او سیمیزو او چارواکو خبرې واورېدې. مخکې مو اعلان کړ چې له اوږدو او سختو مذاکرو وروسته بلاخره د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک شوه. په نړیواله کچه د دغې موافقې هرکلی شوی دی. افغانستان هم دغه موافقه استایلې ده. تاسو هم په دې اړه ډیر نظرونه د افغان بیسیم 1903 شمیرې له لارې را سره شریک کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل الرحمن عزیزی له لوګر لیکلی دی چې افغانستان له ایران سره د لوی سوداګری معاملې لري. د ایران موافقه به د افغانستان سره د سوداګری په برخه کې لا هم مرسته وکړي. د دغه راز عبدالله له هرات لیکلی دی چې دایمي موافقه اټومي موافقه د افغانستان په تاوان د ځکه ټول شایان له ایران راځي او کچیر د تومن ارزښت لوړیږي نو دا به هم د افغانستان پر پیسې بد اغیز وکړي. محمد وایس بیا د هلمند ولایت له نادلی ولسوالۍ څخه لیکي چې دغه موافقه د افغانستان پر اقتصاد ښه اغیز لرلی شي. دغه راز شیرین د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه بیا لیکلی دي چې دا ډیره ښه خبره ده چې د ایران سره یو تړون وشو. دا به د افغانستان لپاره د سوداګرۍ په برخه کې یو ښه اغیز ولري. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ایران د اټومي موافقې په اړه مو د افغان بیسیم 1903 شمیرې له لارې له موږ سره شریک کړي. یو اوریدونکی هم همدا شپه را سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ.
سلام احترام تقدیموم، خدای تعالی دې ستاسو او ټولو افغانانو عبادتونه قبول کړي. پاکستان مشکلات رامن سکے دا بهتر کار دی او زموږ پر افغانانو باندې او پر افغانستان پر حالاتو باندې ډیر
مستقر
خوشحاله
تشکر مننه ژوندی اوسه چې له موږ سره مو تماس ونیو. بله، بیا هم بل اوریدونکی د ټلیفون په لیکه دی. بله، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ تاسو څه نظر لرئ دغه د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د نننۍ اټومي موافقې په اړه چې لاسلیک شوه؟
والله په دې خو موږ ته خپله خوشحاله یو، دا موافقه وسوه، خو یوازنی تشویش مو دا دی چې ایران په دغه باره کې خپل هغه کومې وعدې چې دنیا سره کړي چې هغه سرته ورسوي، چې موږ داسې نه وي چې دنیا سره په دغه باره کې امتیاز اخلي. همدا یو اټومي سلادار سره د دولت جوړ شي، نو دغه یوازنی تشویش موږ د خلکو سره دا شته.
یعنې تاسو فکر کوئ چې دغه موافقه به د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګرۍ ته ګټه ورسوي، د افغانستان امنیت ته به ګټه ورسوي؟
امنیت بارے کی خو سوائے ما سل بسل کی
راضی نه یم ولی هغه زموږ ګاونډي همسایګان چې دي هغه دوی په خپل شخصي ګټې لکې په امنیت په باره کې چې دوی خپل شخصي ګټو ته ونه رسېږي دوی د افغانستان ګټه نه غواړي او په وایم د تجارت په باره کې وایم او داسې کار دی چې ایران په خپله هم په دې باره کې لیواله دی چې تجارت یې نور هم پراختیا وکړي او مخته ولاړ شي نو شاید چې افغانستان هم په دې باره کې ګټه پورته کړي تجارت په لار کې.
بله ډېره مننه کور مو ودان چې له موږ سره مو تماس ونیو. بله ازادي راډیو اوري دوه اوریدونکو چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقه او دا چې د اټومي موافقه د ایران او د افغانستان پر اړیکو څه ډول اغیز لري په دې اړه نظر سره شریک کړ. بیا هم د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. مشرانو جرګې د حکومت لخوا د پارلماني انتخاباتو د وخت په ټاکل کېدو ټینګار وکړ. د مشرانو جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې د یو له نورو مسایلو ترڅنګ د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې د ټاکل کېدو په اړه هم خبرې وکړې. خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي تر هغو چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات را نشي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې اعلان به کومه ګټه ونه لري. قسیم سولامل نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د نیټې اعلانولو ته د ولسمشر لخوا د ټاکل سوي وخت پای ته رسېدو ته یوازې څو ورځې پاتې دي، مشرانو جرګه وایي که دا کار په خپل وخت ونه سي نو د ولسي جرګې پریکړې به ونه مني. د مشرانو جرګې غړو د سېشنبې پر ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې که حکومت په ډیموکراسۍ باور درلود نو باید دا کار یې له مخکې کړی وای. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وویل مشرانو جرګه په خپلې مخکینۍ پریکړې ولاړه ده او که د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه نه سي نو د دغه جرګې پریکړې به ونه مني.
متاسفانه دوی ډیموکراسۍ ته متحد نه دي. که متحد وای مخکې دې نه چې اول د سرطان راځي دوی به تقریبا د انتخاباتو اعلان کړی وو. زموږ او ستاسو احتجاج هم په همدې معنا وو. موږ او تاسو خپله فیصله په همدغه حد کړې ده چې موږ د ولسي جرګې سره تر دغې رخصتۍ کار کوو. په دې معنا یې کار کوو چې حکومت باید په یو میاشت کې دننه تقریبا د انتخاباتو اعلان کړي. خو به ګورو چې تقریبا د انتخاباتو د افغانستان د ملت په خیر دا مشران جرګې د قابل د قبول ده کنه بل غیر مستبدی تصمیم د سیاسي زمونږ تاسو په دې تصمیم دی ولای سید هم سي.
یو شمېر سناتورانو د غرض ویل چې په دې برخه کې ځند په افغانستان لا هم د کړکیچونو خواته بوزي. ولسمشر اشرف غنی درېونې مخکې یو اعلامیه خبره کړه چې پکې ویل شوی و چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان شي. په لمه کې د هم راغلی و چې د ولسي جرګې تر انتخاباتو به اوسنۍ جرګه خپل کار ته دوام ورکړي او موږ غوښتل په دې اړه د حکومت نظر هم واخلو خو چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. اخوا فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي تر هغو چې انتخاباتي نظام اصلاح نه سي د انتخاباتو د وخت ټاکل به کومه ګټه ونه لري. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
خلکو هغه باور او اعتماد په پروسه باندې ژوندۍ نه شي غټه ستونزه ده. تاسو ټاکنې نیټه اعلان کړئ او د اصلاحاتو لپاره کارونه کوي بیا هم دغه موضوع هغه ټاکنو ته بیا به هم جنجالونه وي بیا به هم ستونزې وي بیا به هم تکرار دغه مسایل وي چې موږ پرې ټاکنې ضروري دي.
د چارو کارپوهان هم په خپل وخت د ولسي جرګې د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي او وایي چې که دا کار ونه سي نو افغان حکومت به په ملي او نړیواله کچه خپل اعتبار له لاسه ورکړي.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري. د کابل یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د کابل له سیند د کثافاتو په ګودام بدل شوی او نه شاروالۍ او نه هم نورې ادارې غم خوري. دوی وایي چې د دغه کثافاتو له امله خلک په مختلفو ناروغیو اخته کیږي. نور حاله د نجیبه زمان پر راپور کې.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د کابل ښاروالۍ د نه پاملرنې له امله د کابل رود په یو کثافت دانی بدل سوی دی. دوی وایي چې په ښار کې د کثافاتو د زیاتوالي له امله خلک په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي چې دغه سیند ته نږدې په کار بوخت دي ازادي راډیو ته ویل
دغه د کابل د رود دی ویني خو چې ټول داسې ګندګي پوشکې پرته ده کولرا مشکې اوسېږي په کار چې دې صفایي وکړي په کار چې د ماحول سره رش وساتي.
د کابل دریا چې ده هغه پول ارتان تر پول محمود خان پورې هغه ټول د کثافات ډک شوی دی چې مسؤلین د کار وکړي چې ټول کثافات دې راوباسي چې دې اوبه په جریان کې وسی چې نور خلک په مګروب کې مواجه نشي.
دوی د کابل له ښاروالۍ څخه وغوښتل چې د کابل د سیند پاکولو ته پاملرنه وکړي او خلک په بیلابیلو ناروغیو له اخته کېدو وژغوري. په همدې حال د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د کابل سیند پاک ساتنې ته خلکو هم پاملرنه نه ده کړې او له دغه رود سره د کورونو او دولتي ادارو سپټیک څاګانې هم وصل دي چې له امله یې په دغه رود کې بې نظمي او کثافات زیات سوي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د نړیوالو اړیکو د پالیسی مرستیال ولی مدقق د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل که د کابل ښاروالۍ د دغه رود پاکوالي ته پاملرنه ونه کړي د کابل ښار هوا او د ځمکې لاندې اوبه به ککړې سي.
د کابل دریاب چاپیریال په نظر نه ډېر اهمیت وړ ساحه ده. ولې په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم د کابل دریاب فعلاً د کابل په یو زبالاداني باندې تبدیل شوی. په عمومي ډول دوه علاقه موجود دي، یو طبیعي علاقه چې موږ په طبیعي شکل باندې اوبه نه لرو، کوم یو دوال سه هټیوال دي، دوکانونه لري، خصوصا د پل باغومي په حصه کې له دې منطقې نه یو زبالاداني جوړه کړې ده. په مجموع کې دغه دوه علاقونه دي چې د چاپیریال له نگاه نه د تشویش وړ دي.
د کابل رود د دغه ښار په زړه کې موقعیت لري او د کابل ښار یې په دوو برخو ویشلې دي. ویل کیږي دغه رود چې د پغمان د اونۍ له درې څخه سرچشمه اخیستی 200 کیلومتره اوږدوالی لري چې 460 کیلومتره یې د افغانستان په خاوره کې بهیږي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4:00 له ازادي راډیو نه.
په کندهار کې د کنداري خولۍ بازار سوړ شوی. هغه کسان چې مخکې به په لاس دغه خولۍ جوړولې اوس اندېښنه لري چې د ګاونډیو هیوادونو څخه په ارزانه بیه راوړل شو خولۍ په ټول بازار په بازار کې بیه ټیټې کړې دي او د دوی کاروبار ته هم زیان رسولی. صادق رښتینی له کندهاره.
د کندهار سرپوش بازار چې یو مهال د کندهار د لاسي صنعت په ځانګړې توګه د کنداروي خولیو د تولید او پلورلو یو لوی مرکز بلل کېدی او د لسګونو دوکانونو په منځ کې د لسو زیات د کنداروي خولیو د تولید کارځایونه و چې پکښې په لسګونو کسانو کار کاوه. خو اوس په دغه بازار کې یوازې د نورو هیوادونو څخه راوړل شوي خولۍ پلورل کېږي چې د کنداروي خولیو د تولید او پلورلو مخه یې نیولې. اویا کله ناجی محمد چې د تیرو 15 کلونو را په دی خو د کنداروي خولۍ په جوړولو بوخت دی د دغه صنعت د وضعیت په اړه راته غږیږي.
لکه دکان دی خو ته و د هر سړی د دې مو فرض غټ وسایان شاګردان و بیا کښنانو سره و بیا د کسب په براتو کورو یو په دې کې واده صاحب موږ شپږ شوکاري به دا نه څه ورسره کوله او په دې کې اوس موږ ته علاقه د خدای د ډوډۍ پیسې په پروژګار کسمې را پاتې کړې.
د کنداروي خولۍ ټکنې سوي بازار هغه میرمنې هم اغېزمنې کړې چې په دغه صنعت کې بوختې وې. کنداروي خولۍ نه یوازې دا چې دلته په کندهار کې ځایي اوسېدونکي کاروي بلکې د هیواد نورو ولایتونو او آن دا چې ګاونډي هیواد ایران ته هم لېږدول کېدلې. د کندهار د سرپوش بازار دوه تنه دوکانداران وایي چې د دې خولۍ لپاره د بازار نه موجودیت او د نورو هیوادونو څخه راوړل شوي خولۍ د کنداروي خولۍ په پرتله ډېرې ارزانه دي چې د کنداروي خولۍ د تولید مخه ډب کړې.
د کنداري خولۍ هر اوس 0.5 دی دا په دې خاطر چې اوس ټولې خولۍ د پاکستان سره دي.
نو دا خولۍ به موږ د ورځې سل دانې یو نیم سل دانې داسې اروزه رانیولې اوس چې دی اوس په میاشت کې یو ورځ لس دانې کوي ښځې را اخیستي هغه هم د مجبورۍ سره اخیستي خپل یو ګزاره د عیال په دغه رغې وکړي او دا څوک قیم نه اوس پخوا به زر دانې 500 دانې موږ ایران ته به هم استولې زایدان ته به هم استولې فرا ته به هم تلې.
د خولۍ پلورونکي وایي چې کنداري خولۍ د څرنګوالي له اړخه ډېرې شي خولۍ ستونزه د نورو هیوادونو څخه د ماشیني تولیداتو په پراخه پیمانه واردېدل دي چې په دغه ولایت کې د لاسي تولیداتو ځای نیولی.
په دې خبري ساعت کې مو واورېدل چې له اوږدو او سختو مذاکرو وروسته بالاخره ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک شوې. دغه موافقې پر اساس ایران د څو کلونو لپاره خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه هم لرې کیږي. له ایران سره په اټومي خبرو کې ښکېلو هیوادونو دغه موافقه وستایله. د امریکا ولسمشر هغه د اټومي وسلې لرونکي ایران د مخنیوي لپاره مهمه وبلله، خو اسرائیل له انتظار سره سم دا له تاریخي پلوه یو بد تیروتنه وبلله. افغانستان هم دغه موافقه د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ. د ولسي جرګې یو شمېر غړو او سیمه ییزو چارواکو پر امنیتي لوړپوړو چارواکو انتخاب وکړ چې د جګړې ډګر ته په وخت کومکي ځواکونه نه استوي. د مشرانو جرګې رئیس خبرداری ورکړ چې که د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه ژر اعلان نشي له اوسنۍ ولسي جرګې سره به کار ونه کړي. تاو د دې سات د څو مهم مسایلو مهم ټکی او اوس هم د ازادي رادیو د روژې د میاشتې ځانګړي خبرونه خبرېدو ته چمتو ده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. منګا د رمضان په مبارک میاشت کې یو، په دې میاشت کې باید سړی د تقوا خاوند اوسي، د خدای نه ویره وکړي، په ټولو اعمالو کې چې څه کوي هغه خاص لله الله د خدای د پاره وکړي، په چا باندې احسان ونه کړي او د ریا مرتکب نشي. روجه خو هغه عمل دی چې په دې کې ریا نه کیږي، ځکه چې دا یوازې د خدای د پاره ده او خدای پاک د دې اجر و ثواب سړي ته ورکولی شي. نور څوک د دې په ثواب نه پوهیږي، ملایکې د دې ثواب نه شي لیکلی، لیکن په نورو اعمالو کې د ریا نه باید ځان وساتي سړی، ځان ښودنه ونه کړي. پیغمبر د خدای فرمایي چې د آخرت په ورځ کې به یو سړی راولي چې هغه د خدای په لاره کې شهید شوي، نو هغه به جهنم ته لاړ شي. وی چا به ورته پوښتنه وکړي چې دا سړی خو د خدای په لاره کې شهید شوی و، دا څنګه دوزخ ته راغی؟ وی دې سړی د خدای د پاره شهادت نه واخیسته، یې دې د پاره چې خلک ووایي چې دا ډیر غیرتي شجاع سړی دی، ډیر باتوره سړی دی، په دې اساس یې ځان شهید کړلو، د خدای د پاره شهید نه کړلو، نو دا سړی به جهنم ته ځي. همدغسې که یو څوک د خدای په لاره کې سخاوت کوي، پیسې ورکوي، فقیرانو ته ورکوي، دا باید کوشش وکړي چې د خدای د رضا د پاره دا کار وکړي، د ریا د پاره دا کار ونه کړي، خلکو ته ځان ونه ښیي، ځکه چې د دې سړي عاقبت هم همدغسې دی لکه هغه شهید چې د ځان د نامه د مشهورولو د پاره یې دا کار کړی وي. همدغسې دغه سړي شي سړي که دغه پیسې د خدای په لاره کې د ریا د پاره مصرف کړي وي، یې د زیام جهنم دی. همداسې زمونږ او تاسې په لومړي کتاب کې د عقایدو په کتاب کې فقه اکبر کې چې د امام ابو حنیفه تصنیف دی، هغې کې وایي چې اذا وقع الریاء فی العمل بطل ثواب العمل، کله چې انسان په عمل کې ریا پیدا شوه د خلکو د پاره، د نوم د پاره، د شهرت د پاره دا کار وکړو، یی د سیاست د پاره که دا کار وکړو، او دا کار یې د دې د پاره ونه کړو چې د خدای دین اعلی اوسي، اعلی کلمت الله د پاره، نو دغه کسان چې دی د دوی ثواب د عمل باطل دی، دوی د دې خپل عمل نه هیڅ اجر او ثواب نشي ګټلی، او د خدای په نس کې دوی مردود دي. خدای تعالی دې موږ د ریا نه وساتي، ځکه چې ریا ته زمونږ علماو پیغمبر او عقایدو زمونږ شرک خفي ویلی دی. دغه کار باید ټول خالصا د خدای د پاره وسي. نو زمونږ په جامعه کې ریا او تزویر، دروغ او د خلکو دوکا ډیر زیات شوي دي. د خلکو ایمان په خدای باندې ضعیفه دی، او د دوی ایمان په ډالرو، په پیسو او په دنیاوي مادیاتو باندې زیات شوی دی. نو هغه کسان چې ډیر په دین تظاهر کوي، کله چې پیسې وویني دین هم تنې پاتې وي او آخرت هم تنې پاتې وي. خدای پاک دې موږ د دغسې کسانو ځینې نه کړي چې دین په دنیا خرڅ کړي، او په آخرت کې به بیا د خدای په محضر کې، د خدای په حضور کې به بیا شرمنده او رسوایی. او دا دعا باید وکړو چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
ممنون به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین از یاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې